بیماریشان و سلامت دیگران فکر می کنند. روزنامه وزارت صحت را در زمینه مقصر دانسته و نوشته که این وزارت تا اکنون نتوانسته حتی به بیماران تفهیم کند که قرنطین یک روند بسیار مثبت برای صحت خودشان و سایر مردم است. روزنامه افزوده که وزارت صحت افغانستان باید از مردم کشور به خاطر این آبروریزی بزرگ معذرت بخواهد.
به این ترتیب رسیدیم به ختم نیمه اول برنامه و آغاز نیمه دوم. ساعت استودیو نشان می‌دهد که 1:30 دقیقه بعد از ظهر به وقت کابل است و حالا همکارم نظیف محبوبی در استودیو آمادگی دارد تا فشرده خبرها را برای شما پیشکش کند.
رئیس جمهور غنی اطمینان می‌دهد که برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا و کنترل نرخ در بازارها نظارت جدی وجود دارد. نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در امور کودکان خواسته که محافظت از کودکان در گفتگوهای صلح میان افغانان گنجانیده شود. با وجود امضای توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان، هنوز هم حمله‌های هوایی نیروهای آمریکایی مانند گذشته در افغانستان جریان دارد. امروز برابر است به روز ملی خبرنگاران در افغانستان. از این روز در حال در افغانستان گرامی داشت می‌شود که گفته نه یا دیدبان رسانه‌های آزاد، افغانستان مکان خطرناکی برای خبرنگاران گفته شده است. امروز مسابقات بزکشی، پهلوانی، بازی‌های سنتی و جشن میله نوروز در ولایت سرپال ممنوع اعلام شد. برای نخستین بار 15 رویداد تازه مثبت ویروس کرونا در ایالت خیبر پختونخوای پاکستان ثبت شده است و کوریای جنوبی میگوید سر از پنج شنبه هفته روان کنترل صحی را در بنادر و میدان‌های هوایی این کشور جدی‌تر خواهد کرد.
از شما تشکر میکنیم تا این دم و بقیه برنامه را با برنامه مبارزه با فساد اداری باشید.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لاداری فساد سره مبارزه ځانګړي خبرونه ل آزادی رادیو.
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو د عدالت او فساد سره د مبارزه خبرونه ته خرخلاست. زه حسیب الله تلاش د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاری د دیونی د عدالت او فساد سره د مبارزه خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. این برنامه روزهای یک شنبه ساعت 3:45 پس از ظهر و تکرار اون روزهای سه شنبه ساعت 1:30 پس از ظهر پخش می شود و شما می توانید موارد مستند فساد را که شما با آن مواجه شده اید، سوالات، نظریات و انتقاداتتان را با ما و از طریق برنامه عدالت و مبارزه با فساد با مسئولین مربوطه شریک سازید. شماره های تماس برنامه 0700-822-755 و 0799-20-3540. دو اړیکو شمیره یو ځل بیا تکراروم: 0900-822-555 او 0900-90-40-15-40. د عدالت او له فساد سره د مبارزې خبرونه د دې اونۍ موضوع د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د 1398 کال کلنی راپور ته ځانګړې شوې ده. د دغه اونۍ په خبرونه کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایانده مروه امینی او د دغه وزارت پخوانی امنیتی مرستیال مرزا محمد یارمند لموک سره دی. تاسو هم زموک ملتیا وکړی اغلی امینی او اغلی یارمند به زموک سره د ټلیفون په کرخوی. باید یو شی روښانه کړم چې د کرونا ویروس څخه د کرونا ویروس د خپرېدو مخنیوي لپاره مونږ وغوښتل ترڅو د وقایوي تدابیرو پر اساس باندې ملمانه د ټلیفون په کرخه له ځان سره ولرو. خوی یارمن به برنامه بسیار زیاد خوش آمدین. مطمئنا مواردی که ما گفتم و در مورد گزارش سالانه وزارت داخلی افغانستان که روز گذشته با مردم و رسانه ها شریک شد در مورد موارد مختلف را داشت، بخواستم نظر شما را بدانیم. واکنش شما به این گزارش چیست؟
وزارت داخله با نظر داشت آنچه را که وزیر محترم امور داخله تذکر دادن به دستاوردهای خوبی و دستاوردهای ملموسی رسیده. اینا در جهت نهادسازی کارهای مسمری انجام دادن، در جهت رفع بروکراسی هایی که تعداد زیادی از مراجعین به داخل وزارت سرگردان می‌گشتند. وزارت داخله در بخش وظایف تشکیل، جلب و جذب پرسونل، تعلیم و تربیت، تجهیزات، تسهیلات، بودجه و فعالیت ها و پلان گذاری با ایجاد سیستم در هر بخش در سطح مرکز و در سطح ولایات از حیث ارتباطات مدیریتی به شکل درست تنظیم شده و این برنامه با نظر داشتی ای که یک راهبرد طولانی مدت است، نیازمندی از این است که در چوکات زمانبندی معین با حمایت بدره دولت این راهبرد خود را نهایی بسازه. عموما وزارت داخله مانند کشورهای پیشرفته دنیا متیقن به این هست که باید سیستم امنیتی را ایجاد بکند. سیستم امنیتی در همه بخش ها تعریف مختلف داره. مثلا وزارت امور داخله در بخش وظایف تشکیل پرسونل، تعلیم و تربیت، تجهیزات، تسهیلات، بودجه، فعالیت ها، پلان گذاری ها در سطوح استراتژیک، عملیاتی و تکتیکی باید معیاری شود. و این معیاری شدن یک مقدار تعریف تازه را با نظر داشته علم قرن 21 که پلیس کاملا هم از لحاظ حیثیت علمی و هم از حیثیت الکترونیکی و تکنولوژیکی باید از این به قوام برسانه، به اینمی راستا روان است که البته سیر خود به شکل سعودی با نظر داشته که هم در تامین امنیت و مبارزه با جرم و مجرم مصروف هستند، هم در راستای ساختن یعنی سیستم امنیتی هستند. به این اساس ما گفتم میتونم که اینا تانستن در بخش بودجه صرفه‌جویی داشته باشن، اینا تانستن در بخش زدودن بروکراسی سیستم سازی کردن، در بخش اصلاحات کادری سیستم سازی کردن و همچنان در بخش عملیات ها و هدف گیری ها سیستم سازی کردن. این یک پلان طولانی مدتی هست که تا به اکنون خیلی خوب
چشم گیره. آقای یارمند بسیار زیاد تشکر. درنو اوریدون کو تاسو د خغلی یارمند خبری واوریدی. اوس به کورنۍ چارو وزارت څخه میرمن اغلی مروه امینی د دغه وزارت مرستیال ویاند لمکسره د ټلیفون په کرخوی دوی سره به هم د دغه کلنی راپور د جزئیاتو په اړه باندې خبري وکړو. خو تاسو درنو اوریدونکو هم غواړو چې تاسو هم خبرونه ته خبرونه سره اړیکه ونیسئ او که د افغانستان یا په تخپل سیمه د امنیتی وضعیت په اړه باندې کومه پوښتنه لري یا هم اندېښنه لري له موږ سره شریک کړئ ترڅو اغلی امینی ورته ځواب وایي. اغلی امینی، خبرونه ته ډیره زیاته ښه راغلاست. د خبرونه په پیل کې ما ستاسو د تیر ورځې کلنی راپور ته چې د سرپرست وزیر لخوا وړاندې شو ملت او رسنیو سره شریک شو د دې جزئیاتو ویلې، غواړم په دغه څو برخو کې چې دغه راپور لري له هغه برخې څخه شروع کړم چې خلک تر ډیره اندېښنه لري، تل ورڅخه شکایت کوي او فکر کوي چې تاسو د کورنیو چارو وزارت کار په دې برخه کې کافی نه وو او یا هم کافی نه دی او تل په دې اړه باندې شکایت لري. هغه د جنایي جرایمو یا جنایي جرمونو سره د مبارزې په برخه کې دی. په دغه برخه کې تاسو ویلي دي چې په روان کال کې یا په 1998 کال کې 14,343 جنایي پیښې په کابل ښار کې په ټوله کې په جنایي پیښې شوې دي په افغانستان کې، چې په تر ډیره پورې یعنی د تیر کال د ارقامو په پرتله باندې 21% کموالی په دې کې راغلی دی. آیا مطمئن یاست په داسې حال کې چې په سږ کال د نورو کلونو په پرتله باندې ډیر شکایتونه ډیر پیخ ډیر حتی په کابل خار کې ډیر داسې د نورو خارونو په پرتله باندې امنیتي وضعیت خراب او ډیر زیات شکایتونه وو، بیا هم یو سلنه کموالی راغلی وي.
ډیر زیات مننه. سلام تاسو ته په بس کې درنو ملمنو ته او زموږ ټولو اوریدونکو ته
کورودن.
ډیر ورځ کورنۍ چارو وزارت خپل یو کلن کاری پلان چې درلوده او پتریو کال کې دا عملي کړی و او کورنۍ ترسره کړی و، هغه مو د افغانستان له ټولو خلکو سره شریک کړ. پولیسو په څو برخو کې خپله دنده ترسره کوله. موږ په دې ګزارش کې هم یادونه وکړه چې موږ اویا سلنه انرژي تروریزم سره د مبارزې په برخه کې مصرف شوی وه، او هغه دنده چې اصلي ده د پولیسو چې هغه د جنایي جرمونو سره د مبارزې په برخه کې ده، دغه څخه لږ لرې پاتې سو. اما بیا هم په د تیر کال په پرتله که موږ ګورو، یعنی 14,340 جنایي قضیې ثبت شوي وي، او په دې تړاو باندې موږ 16,540 مجرمه نیولي دي او د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي دي. یو دلیل یې دا و چې یو سلنه کموالی کې راغی. هغه سوال چې تاسو لرئ چې د افغانستان خلک شکایت لري، موږ یوازې په کابل او په څو لویو ښارونو کې چې هغه قضیې رسنیزي کېږي او خلکو سره شریک کېږي هغه باندې تمرکز نه کوو. موږ د افغانستان په سطح وویل چې یو سلنه جنایي جرمونه راښکته شوي دي، او په کابل کې په لویو ښارونو کې کومې حادثې سره رامنځته شوي او د خلکو د نارامۍ باعث شوي، تاسو باور وکړئ چې ډیری یې سازماندهي شوي پیښې دي او په سړه سلا باندې دا ترسره شوي دي چې دا په هېڅ نړۍ کې پولیس له دې څخه مخنیوی نه شي کوی. یوه موضوع بله موضوع دا چې د جنایي جرمونو هغه نور ارخونه چې وه هغه موږ په دوامداره توګه له خلکو سره شریک کړو. چې که تاسو غواړئ په ټولنه کې د جنایي جرمونو کچه راښکته شي، له خپلو پولیسو سره مرسته وکړئ، موږ سره همکاري وکړئ، ځکه دا ګډه مبارزه غواړي. پولیسو دنده د افغانستان د نافذه قوانینو پر اساس باندې د جرم کشف او همدارنګه د مجرم پارل عدلي او قضایي ارګانونو ته دي. هغه جرایم چې په سازماندهي شده شکل باندې ترسره شوي دي په سړه سلا باندې، په هغه کې په ټوله نړۍ کې پولیس هغه کار چې کولی شي هغه دا ده چې عدلي او قضایي ارګانونو ته مجرمین معرفي کړي. زه فکر کوم دا کار مو په ښه توګه ترسره کړی ده. 16,540 کسه مو یوازې په یوه کال کې موږ مجرمین سپارلي دي. د دې تر څنګ 925 کسان موږ له خپلو همکارانو نه د هغو په جرمي شبکو سره لاس درلود، مجرمینو په خلاصولو کې لاس درلود، په فساد کې لاس درلود، په وظیفوي غفلت کې لاس درلود، او په نورو مواردو کې موږ له خپل جمع نه عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي. د مجازاتو او د مکافاتو اصل مجرم چې ګرځېدل، د مجرم مجازات کول، د جنایي پېښو نور ابعاد له خلکو سره شریکول، دا ټول د دې باعث ول چې د جنایي جرمونو کچه 1% سکل راښکته شي د تیر کال په پرتله.
ډېر ښه. تاسو دلته ویلي دي چې په 1990 کال کې 15,450 کسان نیول شوي دي، او آیا تاسو د تیر کال د جنایي پیښو او د دغه نیول شویو کسانو شمېرې هم کولی شئ ووایئ؟ ځکه په دغه راپور کې نه و چې خلک په دې باندې پوه شي چې رښتیا هم دغه 1% کموالی چې راغلی دی تیر کال دومره او سږ کال دغومره دي، نو دقیق دی چې 1% کموالی پکې شته؟
ما سره د تیر کال دغه دقیق رقم نشته، ځکه په زه ما سره هغه موضوع چې یاده شوی و هغه دا و چې زه باید تاسو ته د ګزارش په اړه باندې جزئیات سره تاسو سره شریک کړم. د سږ کال د حادثو او د سږ کال د مجرمینو د سږ کال د هغه ټولو عمر ارقام و کارونه چې موږ کړي دي دا مو تاسو سره شریک کړي. انشاءالله تاسو مطمئنه اوسئ چې زه په بله خبرونه کې به تاسو ته د تیر کال د جرایمو دقیقه شمیره او د مجرمینو دقیقه شمیره چې موږ د افغانستان سرنوالی ته معرفي کړي دي دا به تاسو درک.
ډېر زیاته مننه. دلته یو بله برخه ده چې په 1990 کال کې تاسو 1990 کسان مو په 1990 کال کې او 1560 کسان مو په 1990 کال کې د بیلابل جرمونو په ترسره کولو په جرم باندې تاسو لوی سرنوالی او اړوندو محاکمو ته ورپېژندلی دي، هم نیولی دي. دغه کسان چې دی د هم دغه شل زره او پنځه سو څلور پنځوس کسانو له جملې څخه دی، یا هم د هغه کسان دی چې د تیرو کلونو څخه و تاسو په دغه کال کې نیولی دی او سالونه ته مو معرفي کړی؟
کوم ارقام چې موږ تاسو ته درکړل د شل زره او پنځه سو څلوېښت کسانو په مورد
کې،
هغه کسان دي چې د جنایي جرمونو په جرم باندې پولیسو نیولی دي او د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي. کوم آمار چې موږ تاسو ته درکړل چې دوه لزره نفر له پنځه نویم کاله تر اووه نویم کاله قرار راغلی ده د افغانستان د محاکمو لخوا، د افغانستان د لوی څارنوالۍ لخوا، په مشخصو جرمونو باندې دوی لاس پورته کړی یا خلکو ترې شکایت کړی ده. او دغه خلک یعنی له دوله زره کسه موږ په دریو کلو کې نیولی دي، چې هغه په دریو کلو کې نیول شوي وه د پنځه نویمه تر اووه نویمه کال پورې. هغه هغه کسان دي چې قراري محکمې موږ ته راکړی وه، هغه که جنایي جرم وه، که د خلکو په دورونه کې وه، که نور مسایل وه، که فساد وه، هغه قرار موږ ته د محکمې لخوا راکړل شوی ده. اما یوازې اوس فکر وکړي، یوازې په اته نویم کال کې موږ له دغې جملې څخه یو زر نهه سوه قراره چې موږ ته عدلي او قضایي ارګانونو راکړي وه، موږ د دې کسان نیولی دي او عدلي او قضایي ارګانونو ته مو معرفي کړي دي. یعنی څلور سوه پنځه شپېته قراره چې د شپږ سوه پنځه دېرش کسانو د بازداشت او نیولو لامل شوي، تنها په تیرو پنځه څلوېښت ورځو کې شوي. یعنی په تیرو پنځه څلوېښت ورځو کې هغه قرارونه چې محکمې موږ ته رالېږلي دي، موږ شپږ سوه پنځه دېرش کسان له هغه جملې څخه نیولي دي.
ډېر ښه. په همدغه برخه کې تاسو ویلي دي چې له جنایي جرمونو سره د مبارزې لپاره مو یو طرزالعمل هم جوړ کړی دی. آیا مخکې د دې نه د جنایي جرمونو سره د مبارزې لپاره طرزالعمل نه و؟ که نه و، تاسو هغه تعدیل کړی دی په هغه کې مو نوي موارد ځای پر ځای کړي دي؟ او که دغه طرزالعمل کوم موارد په دغه طرزالعمل کې شته د جنایي جرمونو سره د مبارزې لپاره؟
دوه مورد باید سرګرد نه کړو. موږ د جنایي پیښو سره د مبارزې په برخه کې یو پلان جوړ کړی ده، او موږ د خپلو حوزاتو لپاره چې یو حوزه باید څه وکړي د جنایي جرم مخته کولو لپاره، غوته مو طرزالعمل جوړ کړی. طرزالعمل د حوزاتو توسید په کورنیو چارو وزارت کې نه و، یو خو جنایي جرمونو لپاره دی، یو د
حوزو بیا راځم. اول مو په دې اړه باندې پوښتنه وکړله، د حوزو په اړه باندې دوم مورد دی چې په هغې اړه باندې هم،
یعنی د طرزالعمل موږ د حوزو لپاره جوړ کړی، اما د جنایي جرمونو په برخه کې د مبارزې لپاره موږ یو پلان جوړ کړی. چې دغه پلان لومړۍ برخه اپراتیفي عملیات، سیاری گزمی، د چک پوینټونو جوړول، همدارنګه له بیلابیلو اقشارو سره د جرم و جنایت نور بودونه شریکول، له خلکو څخه د مرستې غوښتنه، خپل ارتباطي پل د افغانستان له عامو خلکو سره قوي کول، دا د پلان اول جز و. سلنیک مرغه موږ ډېرې ښې لاسته راوړنې هم درلودې. مثلا موږ یو شپاړس کسیز لست د افغانستان خلکو سره شریک کړ چې د دغه لست پر اساس باندې تاسو موږ سره مرسته وکړئ. هغه فراري مجرمین چې تښتېدلي دي او په تېښته کې دي، موږ سره د مرستې وکړي. د شپاړس کسو نه تر اوسه د افغانستان عامو خلکو موږ سره مرسته کړې ده چې نهه تنه موږ ونیسو. دا هغه د جرم په مقابل کې د مبارزې لپاره یو پلان ده چې دا دوام لري، او ان شاء الله نورې برخې به هم د افغانستان خلکو سره تاسو له طریقه شریکو. زم دوهمه برخې ته چې هغه طرزالعمل د حوزو ده. طرزالعمل د حوزو د دې لپاره جوړ شوی په تیرو وختونو کې تاسو هم په جریان کې د افغانستان عامو خلکو موږ څخه شکایت درلوده چې کله یو مجرم حوزه نیسي، بیا آمر د حوزې ته زنګ وهل کیږي د دینو کسانو لخوا، یا امر به حوزه د خپل علایق او صلایق پر اساس باندې مجرم میسي او به ستاسو هر وخت خپل زړه څنګه خوشی کوي. طرزالعمل پر اساس باندې نور هر هغه مجرم چې جنایت او جنحایي کړی وي، هغه په حوزاتو کې نه ساتل کیږي او راوړل کیږي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت قرارګاه ته یا هم د کابل امنیه قمندانۍ ته، تر څو موږ وسو کولای چې د مجرمینو څخه د پوښتنو، د مجرمینو څخه د بررسۍ او د دې چې عامر د حوزې د دې صلاحیت ونه لري چې یو مجرم خوشی کړي، دغه موضوع موږ راټوله کړې ده. یعنی هغه شکایت چې خلکو درلوده چې موږ مجرم په ګوته کوو، خلکو ته پولیسو ته یې وسپارو، بیا پولیس یې خوشی کوي، دا مشکل نور حل کیږي. یعنی موږ د افغانستان خلکو ته اطمینان ورکوو چې وروسته له دې به مجرم کورنیو چارو وزارت په قرارګاه کې او د کابل امنیه قمندانۍ کې وي. ځکه په دې شکل باندې هم موږ ته سهولت رامنځته شي چې هغه د خپلې پوښتنې آدرسونه ډېر لنډ کړو. یعنی موږ ته به ډېر اسانه وي چې یوازې کورنیو چارو وزارت او د کابل امنیه قمندانۍ کنټرول کړو، او حوزې نه وي، او مجرم په اسانه ونه شي کولای چې د یو حوزې څخه لاړ شي. هغه دی قانون پر اساس کوم وخت پولیس لري چې مجرم ساتلی شي هغه به قابل امنیه قمندانۍ کې وي زموږ د تحقیقات او همکاران بیل وي او هیڅ څوک به نسي کولی چې مجرم بینه ماجیا او قانوني
د لږه به تخشیک ډیر زیاتمنه اغلی منی یو شی چې تاسو په خبره کې وو هغه د چې او لسراوړنه هم ورڅخه یادونه وکړه تاسو د فراری مجرمینو یا هم دغه مجرمینو چې تاسو د تعقیب لاندې دي د دوی لسونه مونږه نشر کړل او مونږه هڅه وکړل چې د خلکو همکاري په د دوی د نیولو په برخه کې ولرو دغه تاسو دغه اقدام ته په دوو نظرو کتل کیږي یو دا چې ځینې ورڅخه بار کله کې وایي ډیر ښه اقدام دی او دا کولای شي د مجرمینو په نیولو کې مرسته وکړي خو بل نظر دا دی انتقاد پیدا دی چې د کورنۍ او چارو وزارت دغه کار دغه اپراتیفي یا استخباراتي یا هم د کشفي موارد سره په ټکر کې کار دی یعنی دا خپل مجرمینو ته د دې زمينه برابروي چې او دا فکر ورکوي چې زه د کورنۍ چارو وزارت په لیست کې ما او غته د فرار یا هم د تیښتې زمينه برابرۍ کې یعنی هغه خپل کوشش کوي په هغه سیمه کې چې دی دا زره هغه سیمه بدله کړي یا هم وتښتي نو که کورنۍ چارو وزارت خپل کشفي برخه پیوړې کړي او وغوړي چې دغه کسان ونیسي د دوی نمونه باید افشا نه کړي دوی باید اقدام وکړي
یو موضوع چې باید اشاره وکړو هغه دا ده چې په ټوله نړۍ کې د هیوادونو او د خلکو دنده دا ده چې د خپلو پولیسو سره مرسته وکړي د پولیسو دنده دا ده چې د افغانستان د خلکو یا هم په ټوله کې د نړۍ د خلکو امنیت ټینګ کړي او دا په یو ډېر معمول شکل باندې په ټوله نړۍ کې دا معموله طریقه ده چې پولیس خپلو هیوادوالو څخه مرسته وغواړي یعنی که هیوادوال موږ سره مرسته وکړي هغه د کشفي برخو دنده هم معلومه ده څو په لویو مواردو کې کله چې جرم تر رامنځته کیږي حتی تاسو ډېری وخت موږ رسنیز همکاران له موږ څخه د بعضې قضایاو په باره کې چې معلومات غواړي د موږ دلیل درته داده چې زموږ کشفي او استخباراتي همکاران موږ ته اجازه نه راکوي د قضیې د محرمیت پر اساس باندې چې د دغې قضیې جزئیات موږ له رسنیو سره شریک کړو ځکه د همدغه موضوع چې تاسو یادونه ورته وکړه چې د مجرمینو د تیښتې لامل ګرځي او دوی ځان یو د تیښتې لاره پیدا کوي اصلي خبره دا ده چې یو جزئي هغه ده اما په ځینو حالاتو کې که د افغانستان خلک ټول یو ځای شي او دوی وغواړي چې موږ سره مرسته وکړي او بالاخره ټول یو ځای د مجرم د نیولو لپاره تلاش وکړو اما هغه کسان لکه نهه کسه چې قرار دي چې نومې هم لستو کې وو ټکسونه یې هم ووتل اما ځکه د افغانستان ټول خلکو تعهد وکړ چې د مجرم په نیولو کې به موږ سره مرسته کوي دا مرسته یې وکړه او موږ دوی ګرفتاره کړل استخباراتي همکاران هم خپله برخه مختبیعي او د افغانستان د عامو خلکو دنده هم داده چې خپلو پولیس سره مرسته وکړي زه فکر کوم دا یوه عادي طریقه ده په ټوله نړۍ کې
دا واضح خبره ده چې ستاسو په خبره دا یو عادي طریقه ده خو که ګټه او تاوان سره وسنجو د خلکو اندېښنه او خلکو شکایت هم همدغه چې د ګټه او تاوان ته په کتو سره هغه تاسو بهتره ویل شي چې دغه کار تاسو سره ډېره ګټه کړي ده که ځینې وختونه د دې ضرر هم د دغه کار یا دغه اقدام ضرر هم تاسو ته رسیدلې ده هغه چې ځینې وختونه مجرمین خپل اندغه زمينه برابر شوی چې مجرمین د سیاسي مو تختی
تاسو د سیاسي است اما قضایاوي فرق لري یعنی په ځینو قضیو کې موږ هیڅ کله دی او لوی مجرم چې ته د تیښتې لار برابرېږي او هغه په لوړ سطح باندې جرم تر کړی هغه هیڅ کله موږ د افغانستان خلکو کومک نه غواړو هغه د کشفي او استخباراتي برخې موږ غرنیسي موږ مجازات کوو لکه سلها او زرها او کرته چې موږ دا کار کړی ده په وړو قضایو کې چې هغه د افغانستان خلک موږ سره مرسته کړی سي او د دې لپاره چې هغه د پولیسو او د خلکو روابط هم ښه سي او تر ډېره حده پورې زه فکر کوم دا کار موږ ته ګټور هم ده یعنی هغه کسان چې موږ په تېرو وختونو کې یعنی په نیولو کې له ستونزو سره مخامخ وو د افغانستان خلکو موږ سره مرسته وکړه او نهه کسه له هغو مجرمینو چې موږ په لست کې ورکړي وو هغه مو ونیوه
د دې لپاره چې خلک تاسو سره واقعا همکاري وکړي او هغه غوښتنه چې تاسو ورڅخه خلک یې هغه پر ځای کړي تاسو ویل چې د لوی جرمونو یا لوی مجرمینو غواړم په دې باندې هم مونږ هم اوریدونکو پوه شي کوم لیستونه چې تاسو خبره کړي وو په هغه کې د جرمونو ویل شي او چې قتل چپاول غلا مختلف اختطاف او دا شیان نو دغه موضوع ته په کتو سره د لوی جرمونو یا لوی مجرمینو تعریف تاسو څه دی یعنی کوم کسان ته لوی مجرمین نه لوی جرمونه وي چې داخل خلک پوه شي چې دغه کسان د دې په اړه باندې ځکه لست نه دی خپور شوی یا زموږ څخه د همکاري غوښتنه نه ده شوې چې دوی لوی جرمونه ترسره کړي یا لوی مجرمین دي او چا چې قتل کړی اختطاف کړی او غلا یې کړی دا نور موضوعات پکې شامل دي. یعنی لوی جرمونه یا لوی مجرمین په څه معنا؟
په ډېری حالاتو کې کله چې موږ وایو یعنی لوی جرم د ما مطلب دا و چې په لوړه سطحه باندې یو ګروپ یوه ګروه رامنځته سوي ده او د هغو یوازینی کار دا ده چې د افغانستان خلک په سازماندهي شده ډول. موږ دوه ډوله جرمونه لرو، یو سازماندهي دي یو غیر سازماندهي دي. سازماندهي جرمونه هغه دي چې یوه کړۍ یو ګروپ یو ګروه هغه ته کار کوي د دې لپاره چې خلک ووژني یا هم ترورونه رامنځته کړي یا هم انتحار کوي انفجار کوي، چې هغه زموږ د کشفي او استخباراتي همکارانو دنده ده. هغه لست چې موږ تاسو سره شریک کړ هغه د هغو مجرمینو وه چې دوی غلا کړې وه، دوی سرقت کړی وه، دوی په اختطافونو کې لاس درلوده، دیوې مشخصې کس چې هغه سازماندهي شده شکل باندې، یعنی دوی یوه کړۍ نه وه، یو شخص راغلی ده. او د دې لامل کېږي چې ټولنه کې د نظم و امن د اختلال یا هم د بې نظمۍ یا هم د خلکو د نارامۍ یا د ناامنۍ سبب ګرځي. یو کس ده، هغه ګروه نه لري. هغه موږ د افغانستان
استخباراتي برخه کشفي برخه مونږ په دې خپل اقدامات کړی دي، خو شاید خبرونه اوسلی څخه ډیر بهر وی که زه ځینې قضیه نمونه واخلم چې هغه سازماندهي ډول باندې ترورونه او زنجیري ترورونه او داسې وژنوي چې د هغوی جزئیات هیڅ وخت یا هم په ډیر ځنډ سره د اوریدونکو څخه د خلکو سره شریک شول. ولې د کورنیو چارو وزارت نه توانېدلی د عقل په دغه برخه کې یوازې دریځ ولري؟ مونږ تیره هفته هم داسې یو موضوع درلودله چې د ولایتي شورا د لوګر د ولایتي شورا یو وکیل هم داسې ترور شو، د دې نه مخکې هم په کراتو باندې داسې موارد پیښ شوي دي چې حداقل واضح ځواب نه و. یوازې ځواب دا و چې موږ په دې اړه باندې څېړنې کوو او وروسته به جزئیات شریک کړو.
د کابل امنیتي اتم امنیتي حوزه کې تیرونه لکه څنګه چې تاسو وویل،
د میوازې د مثال په توګه باندې وویل،
د مثال په ډول به زه هم تاسو خپل اقدامات وایم چې کورنیو چارو وزارت څه کړی. هغه مثال چې تاسو ورکړئ، د لوګر ولایتي شورا غړی له دوو کسو ګاردانو سره په اتم امنیتي حوزه کې دی له منځه لاړ. او پرون ورځ د کورنیو چارو وزارت ارشد مهم سر پاسوال صبور قانې هدایت ورکړ چې د اتمې حوزې عامر به له دندې څخه لرې کېږي او دی مقرون له خپلې دندې څخه د وظیفوي غفلت پر جرم باندې دی له خپلې دندې څخه ګوښه سه. او زموږ ټولو همکارانو دنده اخیستې ده چې د دغې قضیې او د ته ورته قضایاو عاملین به نیسي. یعنی یوه منطقي لاره د مبارزې لپاره همدغه ده، یو څوک موږ مقرروو، هغه ګورو چې کار کولی شي که نه شي کولی، چې وی نه شوی کولی معرفي کوو، څارنوالۍ ته له خپلې دندې هم ګوښه کوو، ګورو چې په کوم وضعیت کې ده. کنه کورنیو چارو وزارت هم د خلکو د امنیت د ټینګښت لپاره مسؤلیت لري او تر هغه حده پورې چې موږ توان لرو، موږ صلاحیت لرو او دنده مو ده، تر هغه حده پورې موږ اقدامات هم کړي دي. یعنې د اتمې حوزې د عامر مثلا ما پرون ورځ په رسمي صفاتو او ګروپونو کې خبرنګارانو سره شریک کړل تر څو موږ سره مرسته وکړي چې تاسو له طریقه د افغانستان ټولو خلکو ته ورسیږي چې کورنیو چارو وزارت له هیڅ جرم څخه، له هیڅ جنایت څخه او د افغانستان د خلکو په مقابل کې د بې تفاوتۍ ځواب په کلکه ورکوي او هیڅ چاته به د دې اجازه نه ورکوو چې د افغانستان
موږ دغسې نورې پوښتنې هم لرو. د کورنیو چارو وزارت کلنی راپور کې یو بل موضوع هم ویل شوی و چې یو البته یو بل برخه و، په هغه کې ځینې نور موضوعات هم دي چې د دوی د بودیجې په لګښت کې سپما کړې ده. دا چې دوی سپما په کومو برخو کې ده، د بودیجې او څومره دوی سپما کړې ده، دا به هم ولرو. یو برخه چې دلته په دغه راپور کې زما سره ده، ویل شوی دي چې په 3 میلیارد افغانۍ د معاشاتو د پولیسو د تنخواو یا معاشونو په برخه کې دوی سپما کړې ده. دا چې څه ډول معاشونو سپما شوې ده یا هم په کومو برخه کې دوی توانېدلی دي چې 3 میلیارد افغانۍ لدغه ماشونه څخه تر لاسه کړی. خو ما درنو اوریدونکو خبرونه په خلاصې دوده مونږ ان شاء الله په راتلونکي خبرونه کې به دغه موضوعاتو ته کتنه وکړو. تاسو په پاک الله سپارو. الله مو مل